السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د وروستیو ماښامنیو خبري مجلو د خبرېدو وخت سو. اوسنۍ خبري مجله مو دېش تحقیق ده چې د خپلو همکارانو په مرسته یې زه سره وړاندې کوم. په راپورونو کې وري چې ولسمشر کرزي نن په دوحه کې د قطر له امیر سره وکتل او پر ځینو مسایلو ورسره خبرې وکړې. د ولسي جرګې استازي د ولسمشر د دې سفر په اړه بیلابیل نظرونه لري چې په همدې نیم ساعت کې ورباندې خبرېږي. پیل خبرونو کوو له اجمل ان څخه یوري.
د افغانستان د سولې د عالي شورا یو ځل بیا د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په مستقیمه توګه د افغان حکومت سره خبرې وکړي. ولسمشر حامد کرزي قطر ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د قطر له امیر سره خبرې کړې دي او د کاتولیک عیسویانو مذهبي مشر د ایسټر په مناسبت په وینا کې په نړۍ کې د سولې غږ کړی. ولسمشر حامد کرزي قطر ته د خپل سفر په ترڅ کې نن د قطر له امیر سره خبرې کړې. د قطر دولتي خبري اژانس ویلي چې ولسمشر حامد کرزي د قطر له امیر شیخ حمد بن الخلیفه السانی سره په دوه اړخیزو مسلو خبرې وکړې خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ولسمشر د ویندوی دفتر ازادي راډیو ته د لیدنه تایید کړې ده. ویلي دي چې قطر ته د ولسمشر حامد کرزي سفر نن پای ته ورسیده. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اوریدل شي. لبل خو د افغانستان د سولې علي شورا یو ځل بیا د دولت له وسلوالو مخالفینو وغوښتل چې په مستقیمه توګه د افغان حکومت سره خبرې وکړي. د سولې د علي شورا ویاند مولوي شاهزاده شاهد لازادې رډیو سره په خبرو کې ویل چې دا غوښتنه یاد شورا په خپل پنځم عمومي غونډه کې مطرح کړه.
د مخکنو پیغامونو په ادامه باندې یو پیغام بلم ورکړی دی د ټولو مخالفینو ته او ټولو د جنگ طرفونو ته چې باید دغه مشکلات د مذاکراتو د تفاهم او د روغې جوړې د لارې حل او فصل کې.
دا وختونه که څه هم په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستلو په خاطر د ولسمشر کرزي د سفر په درشل کې وړاندې شوی خو طالبانو له دې مخکې د ورته غوښتنو لپاره منفي ځواب ورکړی دی. یو شمیر افغان سوداګر او پانګوال له افغان حکومت او بهرنیو موسسو څخه غواړي چې د ستونزو په هواري کې د ورسره مرسته وکړي. دغه سوداګرو نن په یو خبري غونډه کې د صنعتي پارکونو برېښنا او ځینو نورو اسانتیاو د نشتوالي په اړه شکایت وکړ. له بلې خوا ایسا یا له پانګونې څخه د ملاتړ اداره وایي چې هغوی د افغان سوداګرو د ستونزو د هواري لپاره ځینې طرحې جوړې کړې. پخوا سوداګرو د مځکې او برېښنا نشتوالی په هیواد کې د صنعت د پراختیا په مخ کې لویې ستونزې بللې دي. د دفاع وزارت د میدان وردګو لنر خلصوالي څخه د امریکا د ځنګړو ځواکونو د وټلو هرکلې کړې. د ولسمشر کرزي له پریکړې سره سم له یادې ولسوالي څخه پرون امریکایي ځنګړو ځواکونو خپل اډه افغان ځواکونو ته وسپارله. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویان جنرال توماس نن ازادۍ رډیو ته وویل چې نر خلصوالي کې وسط دوی ځواکونه نشته. د پاکستان په بونو خار کې پر یو سیاسي لاریون شوی بمی چاودنه دوه کسان وژلي او شپږ تنه نور ټپيان کړي. د یک شنبه پر سهار دا چاودنه د ځای سیاستوال عدنان وزیر په پلوي په لاریون وشو. نو مولي د خیبر پختونخوا ایالتي سملي کې د څوکۍ تر لاسه کول لپاره انتخاباتي مبارزه کوي. چارواکي وایي په ټپيانو کې خپل عدنان وزیر هم شامل دی چې ځای روختون ته وړل شوی او روختي وزیر د ډاډ وړ ده. نو مولي په خا هم په ایالتي سملي کې د عوامي نېشنل ګوند چې په خیبر پختونخوا کې 15 کاله حکومت وکړ استازي او نو مولي په وسنوي انتخاباتو کې د خپلواک کاندید په توګه مبارزه کوي. په تیرو څو کلونو کې د عوامي نېشنل ګوند په سلګونو غړي او یو شمېر لوړپوړي چارواکي په دا ډول بریدونو کې وژل شوي چې د ډېرو مسؤلیت یې پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستی دی. د کاتولیک عیسویانو د مذهبي مناسبت ایسټر په لومړنۍ وینا کې پاپ فرانسیس په نړۍ کې د سولې غږ کړی. د یک شنبه په ورځ فرانسیس په ځانګړې توګه د اسرائیل او فلسطین، سوریې، یو شمېر افریقایي هیوادونو او د کوریا په ټاپو وسمه کې د بحران یادونه وکړه. په ایټالوي ژبه د خبرو پر مهال پاپ په آسیا او په ځانګړې توګه د کوریا په ټاپو وسمه کې د سولې غوښتنه وکړه. وی ویل ممکن په اختلافاتو لاس بری شو او د پخلاینې روحیه به پیاوړي شي. پاپ فرانسې چې په خاطر دی په ارجنټاین کې د یورګ برګوګلی په نوم پادری و همدارنګه د طبیعت د ساتنې غږ هم کړی. نوموړي ویلي بشر باید د خلقت ساتونکي اوسي. پاپ فرانسیس په واتیکان کې د 250,000 په شاوخوا کې راټول شوو کسانو ته وینا کوله. د یک شنبه په ورځ هم د چین ژغورونکي کارکوونکي د هغه مځکې خویدنې له کبله په لټون بوخت و چې په تبت کې په ترڅ کې یو غره وخویده او یو شمېر کان کیندونکي اعلان وکړل. ویل کېږي چې د دې غره د خویدنې له کبله د لاندې شوو کسانو د ژوندې موندنې چانس په کمیدو دی. د شنبه په ورځ یو هلک ژغورل شوی او دوه اتیا کسان لا هم لا درک دي. ویل کېږي چې ژغورونکي په سیمه کې د ارتفاع او خرابې هوا له کبله ستونزو سره مخ دي. پر دې سربېره د چین رسنۍ ویلي چارواکي په سیمه کې د مځکې خویدنې نورو پیښو احتمال هم اندېښمن کړي. د چین د کار د خوندیتوب د دولتي ادارې مشر یا یانګ ډنګ لیانګ د شنبې په ورځ رسنیو ته وویل هلته به نور تلفات نه رامنځته کیږي. موږ نه پرېږدو چې ژغورونکي له کومې خطرناکې پیښې سره مخ شي. دا هغه سیمه ده چې پکې د مځکې ښویدنې ډېر خطر شته. له همدې کبله موږ خلک استولي چې څلویښت ساعته ډول د شاوخوا غرونو وضعیت وڅاري څو د نورو پیښو له پیښېدو مخکې معلومات راټول کړي. راپورونه وایي چې د مرغانو د یو نوي ډول انفلونزا له کبله چې مخکې تر دې په انسانانو کې نه ولیدل شوي په چین کې دوه کسان وژل شوي. د چین رسمي خبري اژانس سینهوا رپورټ ورکړی. په روانه میاشت کې د مرغانو د انفلونزا د نوې بڼې د چین په تر ټولو لوی ښار شانګهای کې دا دوه کسان وژلي او یو بله ښځه چې په دې وایروس اخته ده په وخیم حالات کې ده. او د شنبې په ورځ په نوې ډلي کې یوې محکمې د هغه شپږو کسانو د دوسیې واورېدل پیل کړل چې د دې میاشتې په پیل کې پر یوې سی بي سي بایسکل ځغلوونکي پر جنسي تیری تورندي او نوموړی څخه یې پیسې غلا کړې. محکمې د دواو شاهدانو شاهدي واورېدلې. د محکمې د غونډې پر مهال خپله سی بي سي ښځه او خاوند په دې محکمه کې حاضر نه و. د شپږو تورنو کسانو څخه څلور په جنسي تیری تورندي او دوه نورې په زور زیاتي او غلا تورن شوي. دا وو خبرونه.
خبرونه مو د ازادي رادیو په مشمنه خبری مجله کې وریدل. ولسمشر حمید کرزی نن په دوحه کې د قطر لامیر سره وکتل او په ځینو مسایلو ورسره خبري وکړي. په بل راپور کې د ولسی جرګې ځینې استازي د دې سفر پر اهمیت نظر څرګندوي.
زمت مینم چې هغه طالبان د پاکستان اجنټان دي او هغه د پاکستان د موضوع نه بوسم کچته د ولسمشر سره د افغانستان لوري سره وغږیږي او غوی به خبري وکړي.
د معلومات هم درکو چې یو راپور وایي د افغان حکومت له لیکو څخه د عسکرو تیښته زیاته سوې ده. افغانستان نن له کویت څخه د کرکټ مسابقه وګټله.
سمی فاینل ته لاره پیدا کړه. ځان چې ان شاء الله د هانګ کانګ سره موږ لوبه کوو چې هغه سبا یا بل سبا ان شاء الله ترسره شي.
د دې ترڅنګ تر شپږمې بجو پورې نور مسایل هم څېړو. افغان ولسمشر حمید کرزی نن په دوحه کې د قطر امیر سره وکتل. ل دې وړاندې افغان مقامات ویل و چې ولسمشر کرزی به له شیخ حمد بن خلیفہ آل ثانی سره په دغه هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر پر پرانستلو په اړه وغږیږي. د فرانسې خبری اژانس پر دې مسلې رپورت خپور کړی. مهمه برخه له رضوان مراد څخه وري.
د قطر دولتي خبری اژانس وی ولسمشر کرزی او د دې هیواد امیر شیخ حمد بن خلیفہ السانی نن په دوحه کې سره وکتل او د دوه اړخیزو مسالو په اړه خبرې وکړې. خو د دواړو مشرانو ترمنس د شو خبرو اترو جزئیات لا نه دی په ډاګه شوی. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلیو چې حمد کرزی بل قطري مقاماتو سره په دې هیواد کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه خبرې وکړې. خو د قطر خبری اژانسونو تر اوسه په دې باب څه نه دی خبره کړې. دوحه ته د ولسمشر کرزی له روانې دوه مخه د افغانستان د جمهوری ریاست وان ایمل فیضی د فرانسې له خبری اژانس سره په خبرو کې ویل چې د سولې د پروسې په لړ کې به افغان ولسمشر د قطر له امیر سره د طالبانو د دفتر پر موضوع خبرې وکړي. ایمل فیضی ویلي په افغانستان کې د سولې راوستو په هدف خبرو اترو کې باید اصلي لوری افغان حکومت وي. نوموړي ویلي په قطر کې د طالبانو لپاره دفتر باید یوازې د سولې د خبرو په خاطر وي، نه د نورو اهدافو لپاره. خو اسلوالو طالبانو بیا ټینګار کړی چې په قطر کې د دوی لپاره د دفتر پرانستلو ولسمشر کرزی پورې کوم ارتباط نه لري او دا د طالبانو او قطر ترمنځ مسأله ده. افغان ولسمشر پرون قطر ته پرسیدو سره د دې هیواد له سوداګرو او پانګوالو سره کتنه وکړه او هغوی په افغانستان کې پانګونې ته وهڅول. حامد کرزی د قطر سوداګرو او پانګوالو ته ویلي چې له متحده ایالاتو، چین، روسیې او هند سره د کابل د اړیکو نږدېوالی د افغانستان راتلونکی ډاډمن کړی دی. کته هم وسلوالو طالبانو تر دې دمه په ښکاره ډول د ولسمشر کرزی له حکومت سره د سولې خبرې کول رد کړي. خو افغان حکومت او په ځانګړې توګه د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د نړیوالې ټولنې په ملاتړ به د افغانستان د سولې هلې ځلې مثبته نتیجه ورکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست چارواکو ویلي چې له قطري مقاماتو سره له خبرو وروسته ولسمشر کرزی او ورسره ملګری پلاوی له دې هیواد څخه خپل دوه ورځنی سفر پای ته رسولی دی.
بلخو د افغانستان د ولسی جرګې ځینی غړي قطر ته د ولسمشر حمید کرزی سفر مهم بولی. خوای د پاکستان له همکاري پرته په افغانستان کې اوږدمهاله سوله نسرت للی. جزئیات له مسوم میوان څخه اوري.
د ولس جرګې څنګه غړي د افغانستان د سولې د خبرو په اړه د قطر کوربتوب مهم بولي او هیله مند دي چې د هیواد په دولس مشر حمید کرزي سفر مثبت نتایج ولري. د ولس جرګې یو غړي کول پاتشا مجدي وايي مهمه دا ده چې په دوحه کې د دفتر پرانستل کېدو لپاره د طالبانو رښتینی استازي موجود و اوسي، خو دوی په دوحه کې د طالبانو د هغو استازو پر خپلواکۍ شک لري چې د سولې خبرو ته به حاضرېږي او وايي دوی به د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په لارښوونه کار وکړي. شاغلي مجدي د یک شنبه پورس خبر اعلان وکړ چې افغان حکومت باید د هغو طالب مشرانو پر حضور کار کړی وای چې له افغانستان سره خواخوږي درلودای.
کوم لوري چې په فعلاً په قطر کې د طالبانو نمائندګي کوي هغه د پاکستان د ISI په واسطه قطر ته وړل شوی، ټول امکانات غوته د پاکستان حکومت ورکړي دي. زه مطمئنم چې هغه طالبان د پاکستان ایجنټان دي او هغه د پاکستان د موزینه به وسم کچې ته د ولسمشر سره د افغانستان لوري سره وغږیږي، وګوي به خبري وکړي. تر اوسه پورې هغه ادرس چې واقعي طالبان افغاني طالبان چې په افغانستان باندې زړه خوږیږي او ځان استقلالیت ځان ته ورکوي، زه فکر کوم هغه طالبان په قطر کې وجود نه لري.
طالبان په وار وار ټینګار کړی چې په قطر کې اوس هم ځینې کسان موجود دي چې د هغوی د تحریک رسمي استازیتوب کوي. افغان ولسمشر حمید کرزی د شنبه پورز د قطر د امیر په رسمي بلنه دوه ته ورسید. د ارګمانی د رسنۍ دفتر د معلوماتو لمخې د ولسمشر کرزی د دې سفر د اجنډا یو برخه په دوحه کې طالبان ته د دفتر د پرانستل کېدو په اړه د قطر له چارواکو سره خبرې کول دي. د ولسمشر کرزی نور غړي بیا قطر ته د ولسمشر کرزی دغه سفر د سولې لپاره مهم بولي، خو دوی وایي چې د پاکستان له همکاري پرته افغانستان کې سول راتلل ستونزمنه ده. د دې جرګې یو بل غړی او د هرات پخوانی والی سید حسین انوري
یک حرکت مقدماتي بد نیست، باید همچو اقدامات در رابطه با پروسه سول در هر کجا
دا یو لمرنۍ حرکت دی او بد نه دی. د سول د بهیر په اړه چې هر ځای وی باید دغه ډول اقدامات تعقیب شي، خو که پرختنی توګه پاکستان د سول موضوع کې شریک نشي په افغانستان کې سول دوام نشي کولای. ول چې د افغانستان په درد غم او رنس کې پاکستان رول درلودلی او د طالبانو په غختلتیا کې هم، نو پاکستان د افغانستان د جنگ د ختمولو او سول راوصلو لپاره پیاوړی او ټاکونکی رول لري.
د ولس جرګې شمیر غړي په داسې وخت کې د افغانستان د سولې په بهیر کې د پاکستان پر رول ټینګار کوي چې افغان حکومت په وروستیو ورځو کې ویلي د پاکستان له همکاري پرته به د سولې لپاره کار وکړي. د افغان چارواکو له وروستیو څرګندونو څخه داسې ښکاریږي چې د سولې لپاره د پاکستان د همکاري درجه لبولو لپاره د افغان حکومت څوکدنې هلې ځلې تر اوسه بې نتیجې دي.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې د ناټو او بریتانوي مقاماتو په حواله لیکلي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه د زرګونو سرتیرو وتل د یو ثابت افغان امنیتي ځواک د جوړېدو مخته یو لوی خنډ ګرځېدلی. د افغانستان د دفاع وزارت هم د اردو او پولیسو له لیکو څخه د زیات شمېر سرتیرو وتل او غیر ضروري تاییدوي خو دردوي چې ګواکې د مسلې د یو بحران بڼه غوره کړې ده. جزئیات له رضوان مراد څخه اوري.
انډیپندنت ورځپاڼې د برتانوي مقاماتو په حواله وایي چې د افغان ملي اردو او سوللیکو څخه په مشتنی ډول د شاوخوا 500 سرتیرو وتل د افغانستان د امنیتی ځواک او ګډمحاله اغیسته ګواخ جوړ کړي. ورسپانې د برتانی د حکومت لخوا د ثبات او دیموکراسي په لور د افغانستان د پرمختګونو د سړنې په ترڅ کې تایید کړي چې د افغان ځواکونو لیکو څخه د تلونکو سرتیرو اندازه له هغه څخه خورا زیاته ده چې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو مشرانو اټکل کړي وه. د غراز د برتانی دفاع وزارت خبرداري ورکړی چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه د سرتیرو وتل د یو ثابت ځواک په توګه د افغان امنیتي ځواکونو راتلونکي لګواخ سره مخامخ کړی دی. د انډیپندنت پوینا د ستونزې د حق پروسې په اړه هم اندېښنې پورته کړي چې لمخې باید افغان ځواکونه هغه شمیر ته ورسیږي چې له دې هیواد څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د امنیت ساتلو جوګه وي. په عین حال کې د برتانیې د بهرنیو چارو وزارت هم دا منلی چې د افغان اردو او پولیسو له لیکو څخه په دومره اندازه د سرتیرو وتل د دې ځواکونو په مهارتونو باندې منفي اغیز کوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت دا ردوي چې ګواکې په سرګونو سرتیري هر میاشت د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه وځي. د ملي دفاع د وزارت وین جنرال ظاهر عظیمی له ازادي راډیو سره په دې اړه خبرو کې دا ومنله چې د پام وړ شمیر سرتیري د امنیتي ځواکونو له لیکو څخه وځي، خو نوموړی وایي د سرتیرو وتل په هغه انداز نه دي چې د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې کوم بحران رامنځته کړی وي. دی وایي نه، موږ د بحران له اصطلاح سره موافق نه یو. دا بحران نه دی، خو له وظیفې څخه د سرتیرو وتل او د هغوی غیر حاضري د اندېښنې وړ ده. دا دومره جدي مسأله نه ده چې ورته بحران وویل شي. د افغانستان د دفاع د وزارت وین دا منی چې د اردو للوکو څخه د تلونکو سرتیرو د مجازاتو او د غرض د عسکرو د مکافاتو او نورو ستونزو د حل لپاره تر اوسه پورې په منظمه توګه کار نه دی شوی. ناټو په داسې حال کې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو څخه د زرګونو نویو استخدام شویو سرتیرو د وتلو خبره کوي چې ټاکل شوی په راتلونکي یو کال کې د افغانستان امنیتي مسؤلیتونه په بشپړه توګه افغان لوري ته وسپارل شي او نړیوال سرتیري د 2014 کال تر پایه له افغانستان څخه ووځي.
د هرات د ولی دفتر په دې ولایت کې د زیات اندازې چاودیدونکو موادو د نیولو خبر ورکړی دی. د ولی له دفتره په خبره سوي اعلان کې ویل سوي چې دغه مواد د دوی د شپږ میاشتنیو هڅو په نتیجه کې نیول سوي او په دې ډول په سیمه کې د جدي تخریبي فعالیتونو مخنیوي وسو. جزئیات له فرشتې جلال زیس خبري.
اعلامیه وایي چې دغه چاودیدونکو مواد ډیر قوي او خطرناک و چې تر دې مخکې په افغانستان کې ساری نه دی نیول سوی. د هرات د چارواکو په حواله له تیرو شپږو میاشتو راهیسې په دغه ولایت کې کشفي عملیات روان دي. د هرات د والي له دفتره خبره سوې اعلامیه وایي چې د دغو تازه نیول شویو چاودیدونکو موادو په ارتباط یې څېړنې پیل کړې او پایلې به یې وروسته مطبوعاتو ته اعلان شي. خو تر دې ورځې مخکې د هرات والي داود شاه سبا په دغه ولایت کې د سلما بند ویجاړولو او تخریب لپاره د یو شمېر بهرنیو هیوادونو د فعالیت یادونه وکړه. ښاغلی سبا وویل چې امنیتي ځواکونه د هغو تخریبي فعالیتونو د مخنیوي هڅه کوي چې د پردیو لخوا د سلما بند پروژې د ناکامولو لپاره روان دي. دوی ویل چې د سیمې خلک په دې برخه کې له افغان حکومت سره ملګري دي. د هرات والی زیاته کړه چې د ځینې گاونډیو هیوادونو لخوا د مداخله رپورټونه دوی ته هم رسیدلې دي. دوی ویل
پروژې بند سلما مشکلات اقتصادي په خصوص از نقطه نظر تمویل
د سلما بند پروژې ځینې ستونزې درلودې. په ځنګړ ډول د پروژې د تمویل په برخه کې مشکلات وو چې حل شوې دي. هیڅوک به د سلما بند په تخریب بریالي نشي ځکه موږ په سیمه کې کافي امنیتي ځواکونه لرو او د چشت شریف د ولسوالۍ خلک په ځنګړ ډول د بند سیمې ته نږدې خلک د خپل حکومت سره جدي همکار دي. یقینا موږ ته هم داسې رپورټونه رسیدلي چې یو شمېر گاونډیان هڅه کوي چې په دغه برخه کې لاسوهنه وکړي. که څنګه د هرات والی د کوم گاونډي هیواد نوم نه دی اخیستی خو د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه ولایت د چشت شریف د ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو په وار وار د سلما بند په شاوخوا سیمو کې د ایراني وګړو د موجودیت خبر ورکړی دی. یو شمېر خلکو ادعا کړې چې ځینې ایراني سرچینو د سلما بند له هندي انجنیرانو سره لار جوړه کړې او هڅه کوي چې دغه بند د جوړولو کار وځنډول شي. خو د افغانستان د اوبو او برښنا وزیر محمد اسماعیل چې په وروستیو کې د ایران پولې ته نږدې د سلما بند د پروژې د کتلو لپاره چشت شریف ته تللی و وایي چې د سلما بند پروژه به په یو کال کې بشپړ شي. رپورټونه وایي چې د سلما بند له جوړېدو سره به تر 10000 هکتار زیات ځمکه خړوب شي او دغه پروژه د 2.5 میگاواټ برېښنا د تولید توان هم لري.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټوئیټر اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز چرواکي پر حکومت انتقاد کوي چې د سولې لپاره یو روښانه پالیسی نه لري. د دې مرکز مسؤلونو دغه څرګندونې له سوتونو افغان کتونکو سره د افغانستان د سولې د پروسې او له پاکستان سره د اړیکو په اړه په یو ګډ بحث کې وکړي. جامله ظریف او په ډېره نور جزئیات.
په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې په پروسې کې د پاکستان رول تل د پام وړ بلل شوی، خو داسې ښکاري چې نور د سولې له پروسې افغان حکومت او ځینې کتونکو ناهیلي شوي دي. د سیاسي چارو یو شمېر هغو مبصرینو او د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز مسؤلین پر افغان حکومت ټینګار کوي چې د سولې په برخه کې ټول وخت په خپل لاس کې واخلي. خو د سیمه ایزو مطالعاتو مرکز د هند او پاکستان د ډیپارټمنټ مسؤول عبدالرحمن حبیب زوی پر افغان حکومت انتقاد کوي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې لپاره یا وسما پالیسی نه لري. د وویل چې سولې ته د رسیدو په خاطر باید ټول افغانان په خپل منځ کې همغږي ولري.
حکومت باید خپل ادارې انسټیټیوشن قوي کړي. د سولې کوم مشوره سره د دلو فارا باید د کسانو په ټاکنه کې غور وشي او همدارنګ حکومت دې کرا کرا باید دومره خپل ادارې قوي کړي تر څو ملي کچا د افغانستان د ملي ګټو نه ننګ وکړي او د ساتنه وکړي او حکومت د ملي سیاسي کړیو پتوګه دغه د ریس خپل داسې 19 یو ورځ نرمي بلل سختي یو ورځ یو ډول بلوز بل ډول یعنی یو ملي اجندا په ملي کچا د حکومت او د سیاسي ډلو ترمنځ باید د ګوانډي هوادونو په وړاندې وي.
دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې د افغانستان جمهور رئیس قطر ته سفر کړی او له قطري چارواکو سره په دوحه کې طالبانو ته د دفتر د پرانستل کېدو په اړه هم خبرې کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا مسؤلین وایي چې د دوی د منډو ترلو په پایله کې د سولې په مخ کې یو شمېر خنډونه له منځه تللي. افغان حکومت ټینګار کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د داسې یوې سولې هلې ځلې کوي چې د تیرو لسو کلونو لاسته راوړنې له منځه ولاړې نه شي. د افغانستان د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز په غونډه کې د سیاسي چارو یو بل کارپو جاوید کوهستاني وویل چې افغان حکومت باید د سولې په برخه کې له پاکستان نه مرسته ونه غواړي. هغه وویل پاکستان نه یوازې افغانستان بلکې دا مهال د ټول نړۍ لپاره د یو لوی ګواښ په توګه پیژندل شوی دی.
له وسلواله طالبان سره خبرې اترې د افغانانو لپاره یوه جدي موضوع ده. باید چې دا بهیر د پاکستان له کنټرول نه بهر کړو. باید یو شمېر هغو طالبان سره چې افغانان دي او هلته د پاکستان د لاس لاندې ژوند کوي زمينه مسايده شي او وړي کې ورسره ټینګي شي سو دغه طالبان افغانستان ته راشي او پاکستان په دغه کسانو هیڅ کنټرول ونه لري. موږ د سولې د خبرو اترو په برخه کې ډېر کمزوري خبرې اترې درلودي او باید چې له سره غور ور باندې وکړو. موږ باید سوله له ګاونډیو نه په ګدایي ونه غواړو.
کوستانی اندرز وای چې پاکستان تل هڅه کوي د افغانستان او هندستان د اړیکو ترمنځ خندونه رامنځته کړي. په ورته وخت کې افغان حکومت هم مخکې تر دې ویلي و چې کولای شي د سولې په برخه کې ټولې هلې ځلې په خپله وکړي.
بل خو یو شمېر کارپوهان وایي د افغان زندانیانو د سپارلو په اړه د برېټانیا سفارت وروستۍ اعلامیه پر افغان حکومت فشار راوستل دي چې د بندیانو شکنجه ودروي. په کابل کې د برېټانیا سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي دوی غواړي چې تر خپل واک لاندې افغان زندانیان د افغانستان حکومت ته وسپاري، خو په دې شرط چې د دې هیواد په زندانونو کې شکنجه نه وي موجوده. نور جزئیات د اسدالله الدین په رپورټ کې.
کارپوهان وایي په داسې حال کې چې یوناما او حکومت د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې خبره کوي، نو برېټانیا غواړي له افغان حکومت یو ډول ډاډ ترلاسه کړي چې ورسپارل کېدونکي زندانیان به نه شکنجه کیږي. د سیاسي او حقوقي چارو کارپوه کبیر رنجبر وایي که برېټانیا په خپل دې دریځ ټینګار وکړي چې د شکنجې په موجودیت کې زندانیان افغانستان ته نه سپاري، نو د دغو دواړو هیوادونو اوسنۍ ګرمې اړیکې به یو څه سړې شي. ښاغلي رنجبر د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې برېټانیا د بشري حقونو د نړیوال سازمان اعلامیه تجمنه ده او نه غواړي دغه سازمان ته خپل اعتبار له لاسه ورکړي.
برېټانیا د بشر د حقوقو اعلامیې ته متعهده ده. دا لوی بې اعتباري ده برېټانیا ته چې په دغسې یو حالت کې زندانیان وسپاري افغان لوري ته، چې هم د افغانستان دولت په دې اعتراف کوي چې ډېرو هغه خلک چې سلب د ازادي شوي دي هغوی توکول شوي او شکنجه شوي دي. دا خپله یو وسیله د فشار ده د برېټانیې لخوا په افغانستان باندې چې دوی دغه معضله حل کړي ده د شکنجې.
په کابل کې د برېټانیا سفارت په یوه اعلامیه کې ویلي دوی حاضر دي چې ټول افغان زندانیان ژر تر ژره د افغانستان حکومت ته وسپاري. خو د اعلامیې په یوه برخه کې راغلي چې که د افغانستان په زندانونو کې د زندانیانو شکنجه موجوده وي، نو دوی به د زندانیانو له سپارل کېدو ډډه وکړي. د برېټانیا سفارت دغه اعلامیه وروسته له هغې خپره کړه چې افغان حکومت د بګرام زندان د مسؤلیت له اخیستو وروسته له برېټانیا هم وغوښتل چې زندانیان ور وسپاري. غوښتل مو د برېټانیا سفارت د دې شرط په اړه د افغان حکومت نظر هم راواخلو، خو د جمهوري ریاست مطبوعاتي مسؤلین خبرو کولو ته حاضر نه شول. تر اوسه دا هم نه ده معلومه چې برېټانیي ځواکونه په افغانستان کې څومره افغان زندانیان له ځان سره لري او چیرته یې ساتي. خو ګارډین ورځپاڼې په دې وروستیو کې وویل چې برېټانیي ځواکونو په هلمند ولایت کې لسګونه افغانان د ترهګرۍ په تور زنداني کړي دي. بلخوا د بشري حقونو ځینې فعالان بیا د برېټانیا دا غوښتنه بې ځایه بولي چې د شکنجې په موجودیت کې به افغان زندانیان خپل حکومت ته نه سپاري. د افغانستان د بشري حقونو د سازمان مشر عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل چې شکنجه د بهرنیو ځواکونو په زندانونو کې هم موجوده ده، نو بهرنیان نه باید په خپل دغه شرط ټینګار وکړي.
ټول زندانونه چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو تر واک لاندې دي د دې هیواد له قانون او نړیوالو اصولو سره په ټکر کې دي. زموږ راپورونه ښیي چې د بهرنیو ځواکونو تر ولکې لاندې زندانونو کې هم شکنجه موجوده ده. کله چې بهرني ځواکونه دلته د قانون خلاف زندانونه لري او بیا د سپارلو لپاره شرط وړاندې کوي، دا بې ځایه او د نړیوالو اصولو خلاف خبره ده.
له برېټانوي ځواکونو څخه د افغان زندانیانو د مسؤلیت اخیستو غوښتنې په داسې حال کې کیږي چې تېره دوشنبه افغان حکومت د بګرام زندان بشپړ مسؤلیت په غاړه واخیست. بلخوا دا مهال یو حکومتي پلاوی په دې څېړنه لګیا دی چې برېټانیا په افغانستان کې په کوم شمېر زندانیان لري او په کومو سیمو کې. شاوخوا درې میاشتې وړاندې یوناما په خپل یو راپور کې وویل چې د افغانستان په زندانونو او توقیف ځایونو کې ډېره شکنجه موجوده ده. وروسته افغان حکومت هم دا ستونزه ومنله او د هواري ژمنه یې وکړه.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن په نیپال کې د کویت ټیم ته ماتې ورکړه. دا لوبې د آسیایي شورا لخوا د شل اوریز نړیوال جام د غوراوي سیالیو ته د دوو تکړه ټیمونو د ورپېژندلو لپاره پیل سوې وې. دا چې د افغانستان بریا به څومره ارزښت ولري، صفي الله سنګزي د کرکټ بورډ له اجرایوي رئیس ډاکټر نور محمد مراد سره مرکه کړې ده.
زستا ټول اوریدون کو تاول خو دې بریا او مبارکي وایم ټول ولست او د کرکټ مینوالو ته او بل دا چې دا تاسو معلوم دا غوړی پلاوی نه مخکې او پړاو د سیاست سره باندې تر سره کیږي د دوه لومړی مقام لرونکو د بزیر غوړی پلاوی ته شاره ان شاء الله په شارجه کې او د یو ای کې د سپتمبر اکتوبر کې په ځکه بشغول لوبدلی برخه اخلي په یو شی باندې د ورشم چې دین دا پړاو نه مونږ مخکې غوړی پړاو ته لاره پیدا کړې ده مونږ د پخواني لوبو د ریکارډ پر اساس یې د تېر کال د 2011 کال کې چې مونږ په T20 کې د مونږ د لوبو د جام کې مونږ شرکت کړو دغه پر اساس مونږ مخکې نه مخکې غوړوي پړاو ته لاره پیدا کړې ده خو بیا هم دغه لوبي مونږ ته په دې ارزښت لري چې د اسیا په سطح باندې مونږ د دې جام دفاع باید کړی وای مونږ د 2 کاله دا جام ګټو تاسو دې شاهد یاستئ نو مونږ د دې لپاره چې د جام دفاع وکړو په دې لوبډل ټورنمنټ کې مونږ برخه اخیستې ده تر اوسه پورې مونږ څلور لوبي کړی او دریم ګټلې دي او په خپل ګروپ کې دوهم مقام او د دې نن د ګټې سره چې نن مونږ بل اخره وشو کولای شي دا ته ماته ورکړو مونږ دا ته سیمی فاینل ته لاره پیدا کړو ځانین ته ان شاء الله د هانګ کانګ سره مونږ لوبه کوو چې هغه سبا یا بل سبا ان شاء الله تر
بلې دې ته په پام سره چې افغانستان مخکې له مخکې د نړیوال غوراوي پړاو ته لار پیدا کړي څومره چانس به ولري افغانستان چې د لاسو غوره هیوادونو ترڅنګ د څو نورو هیوادونو په ډله کې شمار شي په غلوبو سره چې په سپتمبر کې باید ترسره کړي
تر اوسه یو څه توفیق لري شپارس لوبو په برخه کې په 2013 په جام کې هغه مارس میاشت کې کیږي نو په دې کې د مونږ ډیر زیات چانس او نه یوازې مونږ بلکې نړیواله شورا او اسیایي شورا هم سترګې په لار د افغانستان د لوبو ته یا افغانستان یوازې نه راځي هیواد د دوی په سترګو لیدل کیږي یا بریښي چې هغه کولای شي چې د بنگلاديش او زیمبابوي غوندې او یعنی ځینې نور په دې لسو هیوادو کې هغه لاندې اته او نو لس مقام چې د دې ته ماته ورکولې نو موږ هم په دې امید او ان شاء الله په پوره امادګۍ هم ورته لرو او ان شاء الله ډېر زیات چانس دی ان شاء الله شپږ لوب د تیمونه سي یا لوبډلې سي جام ته 2013 شلوري د جام ته لاره پیدا کیږي چې ان شاء الله د موږ ټیم شامل
دي دغه شلوره لوبي نړیوالې به په کوم ځای کې ترسره شي او افغانستان به څومره چانس ولري چې بل اخر په هغه سیالیو کې هم خو ځلېږي
سړي سره ډېر چانس ده د دې چې موږ په نور دنیا کې من نور ملکو سره کینو موږ د شلوریزو بهترین لوبډلی په صفت پیژندل کیږو او ټول هیواد او ټول ملکونه د نړیوال هیوادونو چې هغه بشپړ غړیتوب لري دې باور دي چې افغانستان هر قسمه لوبډلی ته ماته ورکولی شي د دې بیلګه تاسو د اوسنۍ دې په سکاټلند کې ولیدل
د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایوي مشر ډاکټر نور محمد مراد وو افغانستان نن له کویت څخه هم د کرکټ مسابقه وګټله د فرانسې خبری ایجنسی لیکي دا چې اسرائیل بخښنه وغوښته او ترکیه هم قبول کړه د دوړو هیوادونو ترمنځ موجوده خړه فضا پاک شوه په ترکیه کې د سیاحت سکتور هیلمند چې یو وربیا به سیلانی اسرائیلیان دی هوا ته مخ کړي او د کرکټ رابطه به په مینه بدله سي جزئیات له فرشته جلال زی څخه اوري
په ترکیه کې د هوټلونو د مالکینو د اتحادیه د مشر تیمور بایندیر په باور د تیرې اونۍ د ډیپلوماټیک پرمختګ په پایله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د خوابدۍ فضا لمنځه تللې ده تیمور د فرانسې خبری ایجنسی ته ویلي تر بخښنې وروسته فکر کوم چې سش کال به 15 لکه اسرائیلي سیلانیان دلته راسي دا یوازنی ترک نه دی چې په دې ارتباط خوشبینی څرګندوي په ترکیه کې د مسافرلونکو شرکتونو د اتحادیه مشر بصاران السواهم په دې باور دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري به له سره پیل شي د اسرائیل او ترکیه روابط تر اورستی کړکېچ مخکې ډیر ګرم او د مدیترانه پر غاړه د ترکیه تفریحي شارګوټي به هر کال د هوغو زرهاو اسرائیلي سیلانیانو قربه او چې د رخصتیو د تیرول لپاره به د هیواد تورتل د فرانسې د خبری ایجنسی په حواله په 2013 کال کې څه باندې 5.5 میلیونه سیلانیان ترکیه ته تللی وو چې په هره 1.5 کسیز ډله کې یو اسرائیلی وو د اسرائیل او ترکیه روابطو په 2009 میلادي کال کې پر غزه د اسرائیل د 2 ورځنیو پوځي عملیاتو له پیل سره په خرابېدو پیل وکړ په دې عملیاتو کې لشتلجه 400 فلسطینیان ووژل شول او ترکیه سخت بخوسه کړه ترکیه پر اسرائیل تور ولګاو چې لغیر متناسب قوت څخه کار اخیستی د انتقادونو اسرائیل ته هم ډیر خوند ورنکړ او د دې هیواد تجارتي شرکتونو د ترکیه د تحریم یا بایکاټ پریکړه وکړه په هغه کال کې ترکیه ته د سیلانیانو شمیره 3 لک 3 لک شو تر دې یو کال وروسته په 2010 میلادي کال کې د اسرائیل پوځ غزې ته د مرستې پر کاروان حمله وکړه چې نه تنه ترکیه وګړي پکې ووژل شول له دې حملې وروسته ترکیه د اسرائیل سفیر له خپلې خاورې وایست او د دواړو ترمنځ پوځي همکاري وځنډول شوه قهرجنو ترکانو د دې هیواد په بیلابیلو برخو کې مظاهره وکړه او د اسرائیل بیرغونه یې وسوځول. له دې سره سم اسرائیلي سیلانیانو هم ترکیې ته شاکړه او رپورټونه وایي چې د تیر 2012 کال په ترڅ کې یوازې 80,000 اسرائیلیان د هیواد ته ورغلي وو. په ترکیه کې د اسرائیل د توریزم د ودې شرکتونو د اتحادیې مشر ایال کاشتان وایي تر بخښنې مخکې موږ پر بلغاریا او یونان ډېره اتکا کوله، خو تېره اونۍ موږ یو بیا د ترکیې تولیداتو تبلیغ ته مخه کړې ده. دای وایي فکر نه کوم چې دومره ژر به ترکیې ته د اسرائیلي سیلانیانو سیل رامات شي. فکر کوم چې زموږ مشتریان وخت ته اړتیا لري تر څو یو بیا د ترکیې له تولیداتو سره عادت خپل کړي او ورته خوشبینه سي.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او دېرش دقیقې